سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشیف وایي هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي په یوازې ډول طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشیف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالې تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د پاین حال کې منلی چې د طالبانو لپاره د دغو شرطونو ژر په ځای کول اسانه کار نه دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې وحیدی وویل د افغان کډوالو سرشمیرنه پیل شوې او هڅه کوي چې په لنډ وخت کې بشپړه کړي. د په وینا د افغانانو لپاره دغه سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي. ایران ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 1 میلیون نور افغانان دغه هیواد ته پناه وړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر ښاغلي وحیدی وویل د دغه شمیر د معلومولو لپاره هم د افغان کډوالو سرشمیرنه ضروري ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او له کابله د سرو مال د تاوانو په اړه خواشینی ښوولې او ویلي دي چې هیواد یې په دې سختو شیبو کې له افغانانو سره مرسته کوي. په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان حکومت خپور کړ ویل شوي چې شهباز شریف د طالبانو له موقت حکومت او افغان ولس په تیره بیا هغو کورنیو سره خواخوږي کړې چې عزیزان یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د افغانستان په شاوخوا 10 ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او توپانونو له کبله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي او تر 40 ډیر نور کسان ژوبل شوي دي. اسرائیلی چارواکو ویلي دوه فلسطینی بریدګرو د پنجشنبې په ماښام د تل ابیب په یو ښارګوټي کې درې اسرائیلیان د چړو په ګزارونو وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. اسرائیلي پولیسو د بریدګرو د موندلو لپاره چې په موټر کې تښتېدلي په پراخه کچه عملیات پیل کړي دي. د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بینټ د پنجشنبې په ماښام د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل موږ به تراګر او هغوی په تعقیبوو او هغوی به د دغه کار توان ورکړي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو کې په اسرائیلي اتباعو د بریدونو په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د پوځي عملیاتو او په الاقصی جومات کې د نښتو له امله زیات شوی. او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان وکړ چې کورونا وبا په 2020 او 2021 کلونو کې نږدې 15 میلیونه انسانان مړه کړي دي. دغه سازمان پرون په یو مفصله اعلامیه کې دا خبره کړې. د اعلامیې له مخې د 2020 کال له جنوري د 2021 کال تر ډسمبر پورې د هغو مړینو شمیر چې په مستقیم یا غیر مستقیم توګه له کورونا سره تړلي دي 14.9 میلیونه ته رسېدلي. په اعلامیه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تدرس ادهانم ګبرسس په حواله راغلي چې د مړینو دغه شمیر ښیي چې له کړکېچونو سره د مبارزې لپاره د روغتیایي سیستمونو د پیاوړتیا سخته اړتیا لیدل کیږي. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د افغانستان له نیمروز ولایت څخه رسیدلی راپورونه وایي لا هم د دغه ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وضعیت ترینګلی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د هند له لوري 10,000 تنه غنم افغانستان ته لیږل کیږي، خو په افغانستان کې یو شمیر اړمن د غنمو په ویش کې د عدالت د نه رعایتېدو په اړه شکایت کوي.
کوم خارجان حکومتونه کوي دا ټول شخصي جوابو ته د ملکان شکو چور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
د راپورونو په اساس د طالبانو په مشرانو کې د نجونو د زده کړو په اړه باندې مخالف نظریات زیات شوي دي. په دې اړه مو له یو شنان سره خبرې کړې.
دغه پریکړه چې انجوري به مکاتبو ته نزي دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې لپاره د شدید خفګان او مقاومت سره مخ شوې ده.
په کندوز کې کښتونه له وچکالیو سره مخ دي او بنشته
څګل وبو ډېر کمی دي د حقین له مشکلات سره مخ دي. کم کښتونه سبب ته ضرورت لري هغه اوس فعلاً وبنسته لګوز دا پختک دي د پختي وخت د خلکو پرې کشکړي جوړي جوړ کړی خو وبنسته.
در دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو. اول مطلب ته، د افغانستان له نیمروز ولایت څخه را رسیدلی راپورونه وایي لا هم د دغه ولایت په چهار برجک ولسوالي کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ وضعیت ترنګلی دی. په دې سیمه کې کابو یوه میاشت وړاندې د دواړو خواوو ترمنځ هغه مهال نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په لانجمنه سیمه کې ازغن سیم وغځوي او پوستې جوړې کړي. په سیمه کې د طالبانو پوځي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د دوو هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار باسي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د نیمروز ولایت په چهار برجک کلسوالی کې د افغانستان د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ لانجه د دواړو خواوو له هڅو سره سره لا هم حل شوې نه ده. راپور نوایي چې افغان طالبانو سیمې ته کومکي ځواکونه استولي او پاکستان چې لوړاندې څخه لانجمنې سیمې ته ځواکونه استولي وو په اختر کې د خپلو ځواکونو رخصتي ځنډولې ده. په سیمه کې د طالبانو د حکومت دو امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پر کرښه وضعیت ترنګلی دی. دواړو خواوو ځواکونه ځای پر ځای کړي او د دوه هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار دي. دغه چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. دوی وویل چې د روژې په شپږمه په سپین بولدکې له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي خو نتیجه یې ترلاسه نه کړه. وروسته پریکړه وشوه چې د افغانستان او پاکستان کمیټې په خپل منځ کې خبرې وکړي. د سیمې اوسیدونکو افغانان وایي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په خاوره کې ازغن سیم نصب او پوستې جوړ کړي خو افغانان یې مخه نیسي. پاکستان بیا وایي چې ازغن سیم د ګوګل مپ یا د ګوګل د نقشې پر اساس تیروي. د سیمې یو اوسیدونکو امیر محمد ازادي رادیو ته وویل
څلور ورځې وړاندې پاکستان بریدونه وکړل. نن معلومات نه لرم. درې څلور ورځې وړاندې حمله کړې وې خو ناکام شول.
پر ډیورنډ کرښه چې 2400 کیلومتر اوږدوالی لري افغانستان او پاکستان اختلاف لري او په وروستیو کې د دواړو خواوو ترمنځ څو نښتې شوې دي. دا کرښه چې په 1993 میلادي کال برتانیایي افسر مرتمر ډیورنډ کښلې وه د اوسني پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو او د افغانستان د لسو ولایتونو ترمنځ تیره شوې ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي د هند لوري لزره ټنا نور غنم افغانستان ته لیږل کیږي. دغه پروګرام چارواکو د خبره د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د ګودام لیدو ورسته وکړه. هند ژمنه کړې چې ټول طالب 5000 ټنه غنم افغانستان ته واستوي. جزئیات له احمد تکاله ورو.
تما کېږي چې له هند څخه لزره ټنه نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر شر افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازې غنمو تر اوسه 1000 ټنه افغانستان ته رسیدلې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 1000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د 1000 ټنه نورو غنمو د لیږلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی خو نوی ډیلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنې وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولې خو یو شمیر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم خاره جان شو کوم کنه کوي دا ټول شخصي جوګو ته د ملکان شکو چور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو طالب چارواکو ویلی دی چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 40 میلیونه افغانان بشری مرستو ته سخت اړ دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته خواګاست. سره له دې چې لښ پغم ټولګي پورته د نجونو خوندزي لا نه دی پرانستل شوی، خو د طالبانو او مذهبي مشرانو په مینس کې د نجونو د زده کړو او د پلویانو ملاتړ په زیاتې دوه د بحران نړیواله ډله وایي د نجونو د زده کړو په ملاتړ کې دینی عالمان را مخ کیږي او بیانونه ورکوي. جزئیات له اسمت ساروانه ورو.
د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ابراهیم بهایس وایي دینی عالمان وایي چې تعلیم د نجونو حق دی. دوی هڅه کوي چې د طالبانو سخت دریځ عناصر قانع کړي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه یې پرېکړه تاوان پېښوي. ورته ورځ د طالبانو یو مشر او د کورونو چارو وزیر سلاکار انس حقانی په خوست کې وی غونډې ته وویل چې ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه د دینی عالمانو یو غونډه راوبلل شي. د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ښاغلی بهایس د امریکا ملي راډیو ان پی آر ته ویلي چې د طالبانو د مشر مرستیال سراج الدین حقانی چې اوس د دوی د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر دی، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د طالبانو د حکومت مرستیال عبدالغنی برادر لوم تر دولسم پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو دفاع کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم د ټولو نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. دغه وزارت د حمل په دوهمه شوانزی پرانستل، خو لښ پژم ټولګي پورته جنو ته د سختریزو په غشتنه وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. دغه وزارت ویندوی عزیز احمد ریان هله شي چې ژر به د دینی عالمانو په غونډه کې د جنو د شوانزو سوزه حل شي. د جنو د زده کړو او کار په دفاع کې وایي
ټول هیوادوالو په تیر بیا میرمنو ټول حقوقو په تیر بیا د تعلیم حق ته ځان متحد او ژمن بولی، او تاسو په جریان کې چې اوس په ټول افغانستان کې 2.1 میلیون نجونې له لومړنۍ تشپګم ټولګي پورې مکاتب وته دي، په ټول افغانستان کې 2000 خزینه خونکي منظم ډول باندې تدریس کوي، خوونه کوي، معلمین دي، او د معرف وزارت همدارنګه ځینو نورو وزارتونو کې خزینه کارمندان خپل دندو ته راځي.
ابراهیم بهایس ویلی چې د هرات د دارالعلوم د مشر جلیل الله اخونزاده په شمول یو شمیر ملایان هم وستن جنود د زده کړو ننګه کوي، خو ویل کیږي چې د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په شمول یو شمیر سختریزی طالبان بیا لښ پژم ټولګي پورته د جنود له زده کړو سره مخالف دي. د هغوی په نظر لسو کلونو پورته جنود باید له کوره ونوزي. د کابل، بلخ او پکتیا ولایتونو ملایانو د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره غونډې وکړې او لیکونه یې واستول. د پاکستان یو مشهور دینی عالم محمد تقی عثماني هم دې ته ورته غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي، خو یو شمېر نوري مخالف دي. اسمت ساروان په همدې موضوع د سیاسي چارو له شنان او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزی په پایل کې داسې ویلي:
ازما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب او تنزي دا د طالبانو د خپلو ګنشمیر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې د لپاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده، او دا پریکړه ډیره یو عجیب او غریب پریکړه شوې ده، او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د جنو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي، دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې د نن افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسائل حل کړي.
دوی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي.
اوس چې کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي. زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره دا چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي او په دغه موقع باندې دی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبري وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم د سندیک نشته چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بل خصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید حکومت آزادي خلکو ته ور نه کړی شي.
ویل کیږي چې یو شمیر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمیر دوری مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د شور اختلاف شوډنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلی دي، املا برادر خپل په شمول د اقانی صاحب د له هغوی د منجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمیر هغه جنگي کمانډانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخیره د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د منجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغوی هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
شنانده او ژورنالیست سمی یوسف زایو د خونځیو د تړل کېدو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له هر شنبه تر چهار شنبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
طالبان ویل افغان سیاستوالو سره د خبرو اترو د شورا د طرز عمل پر جوړولو کار روان دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه طرز عمل تر ورستی کېدل او ورسته به دغه شورا خپل کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ یو اوکسیز پلاوی ترتیب کړی چې له افغان سیاستوالو او د تیر نظام زینو چارواکو سره خبري وکړي چې بیرته هیواد ته ستن شي. نور حال په دغه ریپورت کې
د طالبانو حکومت تازه د خپلې هغې شورا په طرز لمل جوړولو کار روان کړی چې د تیر نظام پخوانیو چارواکو او مطرحو سیاستوالو سره هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه خبرې اترې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه میاشت مخکې د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یوې وکسیزې شورا ترتیب اعلان کړی و او ویلي و چې دا شورا به له افغان پخوانیو چارواکو او سیاستوالو سره اړیکې نیسي تر څو بیرته هیواد ته ستانه سي. په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت څو سرپرست وزیران امیر خان متقی، انس حقانی، خیرالله خیرخوا او یو شمیر نور طالب چارواکي شامل دي. د دې شورا د ترتیب له اعلان وروسته اکثر پخوانیو چارواکو او سیاستوالو هر کلای کړای وو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ضیاء الحق امرخیل، حنیف اتمر او ګڼ نور افغان سیاسونو پر تبصره او د هر کلی پیغامونه خبر کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانی مجاهدینو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي او د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی د غوی په اتمه نیټه ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د یو ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د چارواکو او افغان سیاستوالو ترمنځ ورو ورو لیدکاته هم پیل شوې دي. د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چار وزیر امیر خان متقی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی و او ورسره یې لیدلی و. که څه هم تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړیوالې ټولنې له لوري د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له ایښودل شویو شرایطو یو یې د ټولګډونه حکومت جوړول دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
اوس په هم مایک اجملان ته اوس پاره سو ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اجملان دیم د خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. د کندوز یو شمیر کاروانګر او د کرنې ریاست چارواکي وایي په تیر ژمي د واورې د کم اورخ لامل سکال په سندونو کې وب کمی شوې دي. د کندوز چارواکي د غستونز ته په پام ل کاروانګر غواړي چې د وبو سم وېشته پام زیات کړي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې کاروانګر دې هغه فصلونه وکړي چې کم وب غواړي.
د دې ولایت یو شمیر کاروانګر لاړون حکومتي ادارو غوښتنه کوي چې د وبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي ترڅو پر روان کال کې کاروانګر د وبو له کمخ سره مخامخ نشي. د خان آباد ولسوالۍ یو کاروانګر سیف الدین په دې تړه وازادۍ روډي ته وویل
کوئی ممیز کې قدیمی مردومه دیقان تخمه بته کې ونه قریاو
زموږ غوښتنه ده چې بزګرانو ته باید د هغو نباتاتو تخمونه ورکړل شي چې کم اوبو ته اړتیا ولري او په بازار کې هم ښه نرخ ولري. او پر دې سربیره باید د کندوز، تخار او بغلان ترمنځ د حقابې ستونزې ته رسیدنه وشي ترڅو حقابه په عادلانه ډول وویشل شي.
د چهاردرې ولسوالۍ یو کاروانګر محمد اسماعیل هم ورته خبره کوي
او وبو غواړو چې دغه خوار ملت د مظلوم ملت دیوی مړی ډوډۍ خاوند سي او کدی د تخار خلک د منګ د قندوز له خلکو سره اتفاق او وروري وکي نشاله د قندوز خلک نه خواري ګلوبونه نه کمبوت کی.
د کندوز د کرنې او بولګونې او مالداري د ریاست رئیس هم د وبو کمخ د کاروانګرو پر وړاندې جدي ګواخ بولی او زیاتوي که پر وخت کاروند ته وبو ونه رسیږي نو ساش کال به د غلو دانو حاصلات کم رنګ وي.
ساکل وبو ډېر کمی دي د حقین له مشکلات سره مخ دي. اوس فعلاً د حقین له ستونزو سره مخ دي. کم کښتونه سه وبو ته ضرورت لري هغه اوس فعلاً وبنسته لکه اوس دا پختک دي د پختې وخت د خلکو پرې کشکړې جوړې جوړې کړې خو وبنسته دغه کمبوتي د وبو زراعت باندې بیخي زیات تاثیر لري او د حقین ته غټ تاوان راوي.
په ورته مهال کې په کندوز کې د امو پنځمې حوزې د سندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د دې حوزې د سندونو د اوبو په کچه کې زیات کموالی نه دی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. نوموړي اداره په کندوز، بدخشان، تخار، بغلان او بامیان ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د دغه ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه ازادۍ روډیو ته وویل
اوبو د کمبود وجه یو دلیل دا ده چې تغییر د اقلیم د جهان فعلا تغییر خوړلی ده. نو یو دلیل دا ده چې د پژمي په موسم کې چې د واورې په ځای بارانونه کېږي هغه بارانونه مونږ کنټرول نه لرو، هغه اوبه زموږ ضایعات دي او هغه مونږ نه تیریږي. نو په دا وجه ده چې زمونږ اوبه په هغه وخت کې مصرفیږي او په دې وخت کې زمونږ د کمبود د اوبو سره مخامخ کېږو.
د نموړي په خبره د باران اوبه زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي. هغه له کاروانګرو غوښتنه کوي چې د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي ترڅو نور کاروانګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د چارواکو د معلوماتو له مخې کندوز د اوبو د ویش په برخه کې د تخار او بغلان پایناب دی خو کله چې د اقلیم بدلون له امله د سیندونو د اوبو کچه کې کموالی راځي نو د تخار او بغلان کروندګر ډېرې اوبه مصرفوي او په پایله کې د کندوز کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ کیږي.
د پکتیا د احمد خیل اوسیدونکو وایي چې ورستیو کلونو کې د جګړو او همدارنګ د پرله پسې وچکالیو له کبله ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت او مرستندوی موساد دی ورسره مرسته وکړي. نور حال د نجیب لالو خیل په ریپورت کې
د پکتیا د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو کلونو کې د جګړو له کبله د دوی په سیمه کې د بیا رغونې لازم کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په هره برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د وچکالۍ له کبله د څښاک د پاکو اوبو کمښت یادوي او وایي اوبه تر پخوا ژورې شوي او له یو کوهي لسګونه کورنۍ ګټه اخلي. د احمد خیل اوسیدونکو تراب خان آزادۍ راډیو ته وویل حکومت او مؤسسات دي د اوبو د بندونو او استنادي دیوالونو د جوړولو په برخه کې ورسره همکاري وکړي.
دا منطقه د کړکین خو له کور ته د ټوله کې جنگ و ټوله معلومات خلکو ته شته سلامی امارت یا د مؤسساتو نه موږ دا وختنه ده مخ یو خو وچکولی ده ډیره زیاته اوبه کمبوتې او بل دغه د بندو دغه د دولو دغه وختنه لرو بل دغه د وچکاله سره خلق او جزوان د پسلونه نشته چې دغه سره ورته څه کومه کوي دی موسسوی طرفه هر نیګوته خلق ضرورت لري.
د احمد خیل د ولسوالۍ د اوسیدونکو یوه مهمه او ګډه غوښتنه دوی لپاره د پاکو اوبو تابعیا کول دي. د یاد ولسوالۍ د حسن خیل د کلی اوسیدونکی نورولی وای 1500 کورونه دی او کوهینه دی اوبو استفاده کوي.
اوبو نه را ده تقریبا 1500 کوره به دی کوهینه اوبو خلی یو اوبو مشکل دی. ما څړتا 1500 کوره دی یو کوره نشته دیوال نشته چې باران شي ټول په ګریز کې دی کنه دې منځ کو مشکل دی ډیر مالونه ساکول دی تند نه خلکو نه مرشول دا من تکراس دی لکه وټل د نیو نه روړای دخ کی خورا ایمن کله به دې هر چی مشکل سره مخ مخ دی.
د احمد خیل ورسواله یو بل سیدونکو حکمت ګلوی د اوبو بندونه غوړي او بخکته طرف ته روان دي.
بندونه غوړو دیوالونه غوړو د شل کوله کیږي پوښوي چې به ځای روان دي. کارزی وخت مو هغه دی رزي کړی دي چا نه دي خسته. اشرف غنی وخت مو رزي وکړه چا نه دي خسته. نن اسلامي امارات غلای د پوښون غارزي کو تکلیفونه کو ستړي کو منډه ترړه ورسره کو بوډي مخته دیوالونه وای نن سبا غشې نشته. بندونه جوړ شي دیوالونه ټول منځګه شانډي دي. نجران دشتانه برکونه شتانه خشتانه باڅه پوښو بوډي مخته دا منظم شي.
بلور ته د پکتیا چارواکی وای چې په احمد خیل ورسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام او پاملرنې مؤسسې لخوا بشري مرستې وویشل شوې. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالق داد احمدزی ویل چې ولایتي اداره اړوند وزارتونو سره په اړیکه کې ده او په دې سیمو کې به ستونزو ته رسیدنه وشي.
ولایتي اداره هم متوجه ده او له بیلابیلو وزارتونو سره په تماس کې ده تر څو پرې یادو سیمو ته پاملرنه راجلب کړي. نه یوازې احمد خیل بلکې د پکتیا هر سیمه سي اغلته کولای سو ولست خدمات وړاندې کو. البته د بیا رغونې برخه کې نو موږ به دریغ ترونه کو. په دې برخه کې ولایتي اداره او اړوند وزارتونه متوجه دي ان شاء الله ستونزې به حل شي.
د یادونې ورده د پکتیا د یو شمېر نور سیمو په شان د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستیو کلونو کې د جګړو او په اوس وخت کې د وچکالو له کبله ځپل شوي او د دوی ژوند په مخ کې ستونزې ډېرې شوې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلی سوې په دې خبرونه کې راخلو.
زین الاحمد هلمند ولایت د بابا جول سوالی ما نظم دغه د طالبان څخه د خوښه او هله د کوم مرسته چې راځي دغه باید وغه اړمونو کسان ته ویشل شي دغه مړه مړه کسان ته ورسیږي منګر مسکینان ته نه ورسیږي.
سلامونه او نیکه هلی عظیم خان همت له ننګرهار څخه پیغام پریدم. زما د اوسنی حکومت یا اسلامی امارت څخه غوښتنه او هیله دا ده چې دوی څرنګه په مخ کې په جدي توګه پریکړه کړې وه چې پاکستانی کلدار یا نور بهرنۍ کرنسۍ د پیر او پلور لپاره په هیواد کې په مطلق ډول بند اعلان شوی وي. متاسفانه اوس هم د ننګرهار په ګڼو سیمو کې په لویو معاملو کې اوس هم بهرنۍ پاکستانی یا نورې پاکستانی کلدارې په لویو معاملو کې تبادله او لاس په لاس کېږي. نو
یو پیغام لرم چې ما په دستورګو لیدلو حال دی چې د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ کې چې کوم کومکونه راغلي او د روژې په میاشت کې یو سل کورو ته توضیح شوله چې هغه پخوا کارټونه درلودل. نور د هغه نه وروسته د امارت اسلامي لخوا نه داسې موټرې بارېدل خوګیانو طرف ته لاړله او د هغوی خپلو خپلوانو ته ورکول کېدل چې هغوی دلته ثبت نه وه. نو هیله کوم چې دا کوم کومکونه راځي عادلانه تقسیم شي خلکو ته وویشل شي چې خلک ډېر مشکلات لري. یو وچکالي ده او د خلکو ستونزه زیات دي. نو په دې برخه کې عدالت باید وشي. داسې ونیشي چې هر یو د خپلو دوستانو خپلوانو واسطې والا ته ورکړل شي او مستحق خلکو ته ورنکړل شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستو یو. شمیره بیا تکراروم، سیفر سیفر چلور سو شل، دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستو یو.
وقت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، ورزو د خبرونو لنډیسته. د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشیف وایي هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي، په یوازې ډول طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشیف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي، او له نړیوالې تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. د په وینا د افغانانو لپاره دغه سرشمیرنه جبري ده، او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي. ایران ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 1 میلیون نور افغانان دغه هیواد ته پناه وړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او له کابله د سر و مال د تاوانو په اړه خواشینی ښوولې او ویلي دي چې هیواد یې په دې سختو شیبو کې له افغانانو سره مرسته کوي. په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان حکومت خپور کړ، ویل شوي چې شهباز شریف د طالبانو له موقت حکومت او افغان ولس په تیره بیا هغو کورنیو سره خواخوږي کړې چې عزیزان یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او توپانونو له کبله لږ تر لږه 29 تنه مړه شوي او تر 40 ډیر نور کسان ژوبل شوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي دوه فلسطیني بریدګرو د پنجشنبې په ماښام د تل ابیب په یو ښارګوټي کې درې اسرائیلیان د چړو په ګزارونو وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. اسرائیلي پولیسو د بریدګرو د موندلو لپاره چې په موټر کې تښتېدلي په پراخه کچه عملیات پیل کړي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان وکړ چې کورونا وبا په 2020 او 2021 کلونو کې نږدې 15 میلیونه انسانان مړه کړي دي. دغه سازمان پرون په یو مفصله اعلامیه کې دا خبره کړې. د اعلامیې له مخې د 2020 کال له جنوري د 2021 کال تر دسمبر پورې د هغو مړینو شمیر چې په مستقیم یا غیر مستقیم توګه له کورونا سره تړلی دي 14.9 میلیونه ته رسېدلی. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تدرس ادهانم ګبرسس په حواله راغلی چې د مړینو دغه شمیر ښیي چې له کړکېچونو سره د مبارزې لپاره د روغتیایي سیستمونو د پیاوړتیا سخته اړتیا لیدل کېږي. د خبرونو لنډیز مو واورید. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ازادي په څپو کې پروګرام واورئ.
د ازادي په څپو کې
در امواج ازادي
سلامونه. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. په کور دننه هم تر اوسه د طالبانو لخوا یو سرپرست حکومت واکمن دی، او تر اوسه پورې د دې ډلې د مشرانو د ځینو فرمانونو پرته کومه داسې مرجع نه ده رامنځته شوې چې پکې د قوانینو په تدوین او همدارنګه تصویب کار او بحث وشي. په پیل کې طالب چارواکو ویلي وو چې د خپل حکومت چارې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې د تصویب شوي اساسي قانون په چوکاټ کې د ځینو مادو په لغوه کولو مخکې وړي، خو په ګڼو مواردو کې لیدل کېږي چې طالبان د هغه وخت اساسي قانون ته هم ژمن نه دي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت یو لړ څرګندې غوښتنې کړې چې وایي د عمل کېدو په صورت کې به یې دا حکومت نړیوال مشروعیت ومومي. په کور دننه او بهر هم افغان سیاستوال ځینې انتخابات، ځینې لویه جرګه او ځینې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره نورې لارې چارې وړاندیز کوي چې دوی په باور مشروعیت ته د رسیدو لارې دي. طالبان خپله بیا د خپل نظام د مشروعیت لپاره نور دلایل وړاندې کوي. د ډلې تازه د دینی عالمانو یا متنفذینو د یوې غونډې یا جرګې د جوړېدو خبره هم کړې ده چې پکې به د نظام پر ځینو مهمو پالیسیو بحث کیږي. د ازادۍ په څپو کې د دې اونۍ خپرونه کې د طالبانو د حکومت په کورنۍ او نړیوال مشروعیت او د دې لپاره د روانو هڅو په اړه بحث کوو. په خپرونه کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ولسی جرګې پخانی غړی کمال ناصر اصولی، همدارنګه د حقوقي چارو شنونکی او متخصص عبدالستار سعادت، د کابل د پوهنتون د سیاسي او علومو د پونزي استاد پوهان ودیر صافه، او د خبرونې په جریان کې به هڅه وکړو چې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره مو هم تماس ټینګ شي او هغه مر سره په خبرونه کې یو ځای شي. زه میلمنو ته هرکلی وایم. لومړنۍ پوښتنه به له ښاغلي ستار سعادت څخه را پیل کړم. سعادت صاحب، لومړی خو ستړی مشي، مننه چې زموږ بلنه مو منله. د یو حقوق پوه په توګه د قوانینو اړتیا دستي څومره ویني، او آیا دغه شته سیستم، یعنی موږ نه خو خپله دلته په رسنیو کې یو څه ناداره کده چې طالبان دا صحیح ده چې د یو شرعي قانون په چوکاټ کې دوی وایي چې خپلې چارې سنبالوي، یو امیر لري، خو دستي چې موږ یوازینی تشکل ګورو، یوازې د دوی د کابینې غونډې ګورو چې ونیمه پرېکړه پې کېږي. فکر کوم که هر ډول فرمانونه نافذیږي، هر ډول قانونونه نافذیږي، هغه مختلف جوړښتونه نه باید هغه کې بحث وشي، تصویب شي. د پخانی پاچا د قوانینو خبره شوې، اندې ما بحث وس د شته قوانینو پاړه دی. د پخانی پاچا محمد ظاهر شاه د وخت قانون خبره هم شوې و څومره دغه دستي عمل کیږي. یعنی تاسو د قوانینو تشه دستي ویني په نظام کې دیننه؟
معمولا کله چې د نظامونو د بدلون یا د پرزیدو خصوصا بحث کیږي، او خود نظامونو هغه حقوقي او نارمل بدلون دی، په هغه کې دغه مسایل ډېر زیات مشخص وي. اما کله چې د نظامونو د راپرزیدلو بحث کیږي، هلته اقتصادي نظام، سیاسي نظام، حقوقي نظام، حتی ټولنیز جوړښتونه هغه یو ډول خلا خواته ځي چې آیا نوی نظام هغه په رسمیت پیژني که نه. تېر ځل چې کله اسلامي امارت حاکم شو، هغه لومړنی اقدام چې وشو هغه عدلیه وزارت وظیفه ورکړ شوه، قوانین تصویب شول، او د هغه وخت اصول له مخې هغه تصویب شول چې د امیر د فرمان په اساس باندې حتی عادي قوانین هم هغوی توشیح کول. مخه یو دلیل دا و چې تېر ځل دوی په یو مطلق انارشۍ کې راغلل چې د تنظیمي جګړو له امله په افغانستان کې هیڅ نظام نه و، هیڅ سیستم نه و. دوی راغله هغه وخت کې یو دولت تاسیس کړ چې په هغه وخت کې نسبتا ډېر ښه و، خلکو استقبال وکړ. دا ځل چې د طالبانو واکمني راغله، دوی سره دې چې کرپټ و، فاسد به و، اما د سیستم له مخې دوی ډېر زیات یو غټ دولت ته راغلل چې هغه تیار تاسیس و، هغه کې حقوقي نظام جوړ و، هغه کې اقتصادي نظام جوړ و، هغه یو سیاسي نظام یې درلوده، ځینې ټولنیز او سیاسي جوړښتونه و. طالبانو طبعا په فکری لحاظ دغه برخو سره مشکل